سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د میلیونونو وګړو د خوړو نه خوندیتوب ته په پام اړتیا ده چې عاجل اقدام وشي. اوچا نن په ټویټ کې ویلي کله چې خلک په افغانستان کې د قطع لپاره د مخکینی خبرداری سیستم په اړه پوښتنه کوي، موږ ټول باید هغه شپږ میلیونو وګړي په پام کې ونیسو چې په اوس وخت کې په بیړنۍ کچه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي، او دا زموږ لپاره سور څراغ دی چې باید منتظر پاتې نه شو او اقدام وکړو. او چا پرون اسیشن بی پیوبل ټیوټ کې ویلی چې په روان 2023 کال کې په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي، خو زموږ شریکانو یوازې 28 میلیونه وګړو ته نومړیتوب ورکړی دی چې مرستې ورسوي. او چا همدارنګه ویلي چې دا کار هله شونی دی چې کافي بسپنه د لاسرسي وړوي. د بدخشان په یفتل ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې یو تن مړ شوی او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدي ویلي چې دا پیښه تیر شپه د مرغزار یفتل پایان په کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې د یو کور چت د سخت اورښت له کبله راپریوته. تر دې مخکې چارواکو پرون سهار د دې ولایت په راغستان ولسوالۍ کې د واورې د خوېدو په پیښه کې د درې ماشومانو د مړه کېدو او دوه تنه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. په بدخشان کې د ژمي په موسم کې اکثره د واورو د خوېدو یا برف کوچونو په پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبل اوړي. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه او سوریې د زلزلې د مړو شو شمېر له 140,000 څخه اوښتی دی. د ترکیې دولتي راډیو ټلویزیون ټي آر ټي نن راپور کړی دی چې د فبروري د شپږمې د زلزلې په نتیجه کې په دې هیواد کې تر دې دمه له 15,000 د زیاتو خلکو او په سوریه کې د نږدې 6,000 کسانو مړینه تی شوې ده. فرانس پریس، خبري اژانس الجزیرې او بي بي سي هم دې ته ورته ارقام خبره کړې دي. په عین حال کې د سوریې شمال ته د مرستو د رسولو لپاره یوه نوې لار چې د بشار الاسد د رژیم د مخالفانو په ولکه کې د خلاصه شوې ده، او له دې لارې په بشري مرستو بار یولس لارې سیمې ته رسېدلې دي. ملګرو ملتونو تېره شپه له سوریې سره د مرستو لپاره 390 میلیونه ډالرو په ارزښت د بسپنې غوښتنه وکړه. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لین وایي دا ټولنه به د نوموړي ځل لپاره د هغو بندیزونو وړاندیز وکړي چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ښکېله د ایران ادارې پکې پنه کیږي. نوموړي نن د اروپایي کمیسیون غړو ته وویل چې په دې بندیزونو کې به د ایران د سپای پاسداران انقلاب له ځواک سره تړلې ادارې پنه شي. د اروپایي کمیسیون مشري همدارنګه وویل چې په دغو بندیزونو کې به د ډرون، الوتکو، میزایلو او هلیکوپټر په ګډون نوي سوداګریز بندیزونه او د ټکنالوژۍ د صادراتو کنټرول شامل وي. واشنگټن تیره میاشت خبرداری ورکړ چې مسکو او تهران په روسیې کې د بې پیلوټ الوتکو د جوړولو د فابریکې پر جوړولو خبر کوي. ویل کېږي چې د روسیې د اوکراین په جګړه کې تر ډیره د ایران سخت ډرون الوتکو څخه کار اخیستی دی. او د ناتو دفاع وزیران نن داسې مهال د دویمې غونډې لپاره تیاری نیسي چې اوکراین له خپلو لویدیځو متحدانو د وسلو د تمویل د چټکېدو غوښتنه کړې، او روسیې هم د اوکراین په ختیځ کې پر محاصره شوي بخمود ښار حملو ته زور ورکړی دی. د بلجیم په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو پرون سه شنبې د غونډې په لومړۍ ورځ وویل چې یو ځل بیا له دې سره لیوالتیا نښي چې اوکراین ته جنګي چیټ الوتکې ورکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او د مطالب درته لرو. د ماشومانو د ژغورنې صندوق وایي په افغانستان کې د سړې هوا له امله ماشومان د مړینې په حال کې دي. دا چې دې صندوق ولې د افغان ماشومانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، وړاندې به یې په راپور او همدارنګه د یو د ماشومانو د حقونو فعال نظر واورو. همدارنګه تیره ورځ د طالب چارواکو د په کابل کې په یو خصوصي ټلویزیون باندې حمله کړې ده. دا چې ولې دغه پیښه رامنځته شوې ده د به هم درته په راپور کې وایي. غزنی کې بیا د بنګلادیش د هغې اوسیدونکي نظر واخلو چې دا وایي کلونه کېږي چې دلته اوسیږي او څوک یې د حال پوښتنه نه کوي. همدارنګه نور مطالب هم درته لرو، ملتیا وغواړم.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشه د ماشومان د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د سړي حواله مل ماشومان د مړینې په حال کې دي. د خصاصمان وای د دوی د مرستې رسونې له 50 سلنه زیاتې چارې غیزمنې شوې دي او په افغانستان کې 28 میلیونه خلک چې لویان او ماشومان هم پکې دي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشردوستانه مرستې ته اړتیا لري. د خصاصمان زیاتوي اوس وخت نه دی چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول مرسته کوونکي هیوادونه افغانستان ته شاکړي. تفصیل په دې راپور کې.
نه غوړی د امنیتی ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي ده وایي د خیاطۍ په یوه کورنۍ موسسه کې کار کولو، خو په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په کار د بندیز له امله وزګاره شوې او اوس په کور ناسته ده.
خپله د کور سرپرست یم او په څلرویشت کلنۍ باندې کونډه شوې یم. یوازې نه دا ګره شیدی داسې مجبور وي غریبان وي د کور سرپرستی په غاړه و. یو حلال روزی مو پیدا کول د خیاطی بخش کې مو کار کوي، خو متاسفانه ده چې اوس زموږ کاروبار بیخي په ټپه ودرېدی او ګرد شیدی بې وزه دی بیچاره غریبانی ګرد په کور کښې نستې.
د میرمن وای دوی له همدې لارې خپل ماشومان مړول او ښوونځیو ته لیږل. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن یو ځل بیا په افغانستان کې د سخت ژمي له امله د ماشومانو د ترینګلي وضعیت خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په خپل یو تازه راپور کې ویلي دا وضعیت وروسته له هغې دی چې طالبانو نږدې دوه میاشتې مخکې په نادولتي موسسو کې د ښځو کار کول منع کړل. دغه سازمان وایي دې چارې د دوی له 50 سلنې زیات د مرستې رسولو بهیر اغیزمن کړی چې پکې د دوی په وینا د کورنیو په ځانګړي ډول د دوی د ماشومانو د لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره نقدي مرسته هم پکې شامله وه. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په خپل دغه تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي ښځې په داسې حال کې په افغانستان کې په نادولتي موسسو او سازمانونو کې له کار کولو منع شوي چې دغه هیواد له اقتصادي رکود او وچکالۍ سره مخ دی، چې دې کار بیکاري زیاته کړې، د خوراکي توکو بیې لوړې کړې او په ټوله کې یو انساني ناورین رامنځته کړی دی. د دغه سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 28 میلیونه خلک چې ماشومان او لویان دواړه پکې شامل دي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري، خو د ماشومانو د ساتنې صندوق په وینا دې وضعیت بیا ښځې تر نارینه و ډېرې ځپلې دي او 96% هغه ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ ګټونکي دي په نجونو او ښځو د لګول شوي کاري محدودیت له امله کافي خواړه نه خوري. د دغه سازمان اجرایي مدیر ډیوید رایټ ویلي اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول مرسته کوونکي هیوادونه افغانستان ته شا نه کړي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق وایي په افغانستان کې 15,000 کارکوونکي لري چې نیمایي ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له امله سلګونه ماشومان مړه شوي دي. یونیسف د دوشنبې په ورځ ناوخته دا خبره په خپل ټویټ کې کړې ده، خو دقیق شمیر یې نه دی ښودلی او نه دی ویلي چې د افغانستان په کومو برخو کې. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق ویلي د دوی ټیمونه په ټول افغانستان کې په ژمي کې له کورنیو سره مرستې کوي. د طالبانو حکومت په دسمبر میاشت کې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې دې کار د ماشومانو د ساتنې د سازمان په شمول افغانانو ته د ډیری مرسته کوونکو موسسو او سازمانونو چارې ټکنۍ کړې. طالبانو پر افغان نجونو او ښځو د کار د بندیز ترڅنګ له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او د غشان په پوهنتونونو کې پر زده کړو هم بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې افغانان بلکې نړیوال هم اندېښمن کړي دي. طالب ویندویانو مخکې ویلي دوی پر یو طرز العمل کار کوي تر څو ډیر ژر پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار بندیز ته د دوی په وینا د شریعت په چوکاټ کې حل لاره پیدا کړي. تازه د بشري حقونو او د افغان نجونو او ښځو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړې استازي رینا امیری په یوه ټویټ کې لیکلي چې په دوحه کې د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد د بهرنیو چارو له مرستیاري وزیرې لولا الخاطر سره فوق العاده لیدنه درلوده. میرمن امیری لیکلي غواړي معلومه کړي چې څنګه کولی شي د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ هغه هڅې چې میرمن الخاطر او د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مارسودی په بالی کې رهبری کړي پیاوړي کړي.
راپور کې مواردل چې د ماشومان د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن یو ځل بیا په افغانستان کې د ماشومان روان وضعیت ته اندېښنه ښودلی و. خو په افغانستان کې ماشومان له څه ډول حالت سره مخ دي زموږ همکار خاطر پر دې زمره کې سر کې دغه پوښتنه د ماشومانو د حقونو د برخې له فعال محب زغم نه کړې ده.
نن سبا زموږ ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یو خو د کورنۍ او د خراب اقتصادي وضعیت په وجه دوی ته کافي خوراک او مناسب جامې او د ژوند نور سهولتونه نه برابرېږي. دوی ته د تعلیم زمانه عینه نه ده برابره سمه. نجونې خو یو مخ له تعلیم هم منې دي او د هلکانو لپاره هم که ښوونځي شته هغه سي امکانات چې باید وي کورنۍ ورته نشي برابرولی. له بلې خوا بد اقتصادي حالت په کورنیو کې اروایي ناروغۍ زیاتوي، ډپریشن، خفګان، استراب او ورسره تاوتریخوالی، او دا ټول د ماشومانو په اروا باندې منفي اغیزه کوي. او د دې ترڅنګ د ماشومانو روغتیایي ستونزې زیاتېږي ورسره.
ایا فکر کوئ د دې حالت دوام به خطرناکې پایلې ولري؟
که حالت همدغسې روان وي او مرستې ونه شي نو ممکن چې زموږ ډېر ماشومان په کمکینی عمر کې له مرګ سره مخامخ شي، له ډېرو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شي، او دا یو انساني ناورین یا فاجعه رامنځته کولی شي. له بل بده مرغه چې د طالبانو د حکومت د پرله پسې بندیزونو په وجه نړیوالې ادارې او مرسته کوونکي ان جی او ګانې خپل کارونه په سمه توګه نشي ترسره کولی. مثلا دوی د دې لپاره چې کورنۍ کورونه سروي کې میرمنو ته ضرورت لري، ځکه چې دا خو د افغانانو مسله ده چې نارینه خپلو کورو ته نه پرېږدي. نو که میرمنې په دې ان جی او ګانو کې کار ونه کړي دوی د خلکو کورونو ته وار نشي او د خلکو ستونزې ونه ګوري، سروې نه کړي، راجستر نه کړي او د مرستو په رسولو کې همکاري ونه کړي، دغه کومکونه به نه کېږي له خلکو سره. او چې دغه کومکونه ونه شي ډېرې کورنۍ او په خاصه توګه ډېر ماشومان به له ډېرو لویو ستونزو سره مخامخ شي.
زغم صاحب، د افغان ماشومانو روان وضعیت څنګه ارزوئ تاسو؟
په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت پخوا هم ډېر ښه نه و، خو بیا هم په دې چې هغه وخت کې ډېرو خلکو وظیفې لرلې د کورنیو اقتصاد نسبتا ښه و. خو اوس څو دلیلونه دي چې د خلکو اقتصاد ډېر خراب شوی دی. یو دلیل خو دا دی چې زرګونه بلکې لکونه خلک بیکار شول، بیروزګار شول. اول خو د پاوز او د پولیسو تقریبا شاوخوا 2 لک سرتیری او افسران له دندو ګوښه شول. بل دغه سې لکونه کورونه وی چې د هغوی غړي په ماسسو کې یا په نړیوالو ادارو کې په ان جی او ګانو کې په کار بوخت وو او هغه اوس کار نه لري. نو د ټولو خبرو په اقتصاد باندې منفي اثر کړی دی چې دا طبعا ډېر فشار پر ماشومان اچوي.
خاطر پردیس و چې د ماشومان د حقونو فعال محب اسغم نظری د ماشومان د شورنې صندوق د حق اندیښنې په اړه پختلې و چې ولی د ماشومان وضعیت په افغانستان کې ښه نه دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په تمدن ټلویزیون کې وی سرچینی ازادي رادیو ته ویلي لستنه وسلواله چې ځانونه یې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ځواکونه معرفي کړي وو د سه شنبه په مازیګر یې پر دغه ټلویزیون برید کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د په تمدن ټلویزیون کې یو سرچینه چې نه غوښتنه موغاګې په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل چې د سه شنبه په ورځ د مازدیګر په 4:30 بجو لس تنه وسلوال چې ځانونه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ځواکونه معرفي کول پر دغه ټلویزیون برید وکړ. سرچینه وایي دا کسان د ډار په خپرولو سره د ټلویزیون ودانۍ ته دننه شول. د رسنۍ ټول کارکوونکي په یو تالار کې راټول کړل او د کار کولو اجازه نه ورکوله. سرچینه دغه شان وایي دغه کسانو نیم ساعت وروسته ولاړل، خو د دې رسنۍ درې موټرې هم له ځانه سره یوړل. سرچینه زیاتوي دوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا موضوع وڅېړي، خو په خبرې تر اوسه دوی ته وضاحت نه دی ورکړ شوی. ازادي راډیو هم په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وپوښت، خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د خبریالانو مرکز نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره تمدن ټلویزیون ته د ډله ییز ننوتل له کارکوونکو سره یې له تاوتریخوالي ډک چلند او د موټرو وړل یې یو خپلسري عمل او د رسنیو له قانون څخه سرغړونه بللې ده. د دې مرکز له یادو کسانو د طالب ځواکونو په توګه یادونه کړې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤله سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې دغه مرکز د طالبانو له حکومت د وضاحت غوښتنه کړې ده.
این تهدید و هجوم طالبان
د افغانستان د نظر طالبانو لخوا د رسنیو غوښول او برید کول له قانون څخه کار سرغړونه ده. د خبریالانو مرکز له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د برید کولو لاملونه دې روښانه کړي او د ورته پېښو د تکرار مخه دې ونیسي، او که کومه تخطنه له رسنیو لیدل کېږي نو د رسنیو کمیسیون لخوا دې وڅېړل شي.
که اگر از طرف رسانه ها یا ژورنالیستان صورت میگیره از طریق کمیسیون بررسی شوه.
په ورته وخت کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی ازادي راډیو ته وویل چې دا موضوع د طالبان حکومت له چارواکو سره شریکه کړې او تر څېړنې لاندې ده. د دې بنسټ اجرایوي رئیس ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
و ما در رابطه با این موضوع با
موږ د دې موضوع په اړه د دریو مرجو سره خبرې کړې، څو د دا ډول چلند په اړه موږ وضاحت راکړي.
د یادونه وړ ده چې د تمدن په نوم دا رسنۍ چې اوس هم په افغانستان کې فعالیت لري ډیری خپرونې اسلامي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې مخکې تر دې د طالبانو حکومت استخباراتي رسنیو ته امر کړی و سریالونه دي هغه کې اسلامي محتوا هم ولري نه خپروي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل ویلي چې دوی د اسلام شریعت په چوکاټ کې بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. تر دې مخکې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPG د تیر دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو او امریکا غاګ راډیو د وی پانو بندیدو ته په اشاره سره له طالبانو غوښتي و چې په افغانستان کې د خبری رسنې سانسور بند کړي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د راپور پر بنسټ چې د 2022 کال د دسمبر په 3 خپور شوی دی، په تیر یو کال کې د رسنې او خبریالانو له ازادي څخه د سرغړونې 268 قضیه ثبت کړي چې پکې د خبریالانو ګواښول، نیول او دوی سره تاوتریخوالی ډک چلند هم شامل دی.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د ناټو دفاع وزیران نن په برکسل کې له اوکراین سره د پوځي مرستو پر مسلې خبرې کوي، خو د لویدیځ یو شمېر چارواکو ویلي چې په اوس وخت کې کیف ته د جنګي الوتکو د ورکړې مسله د بحث یوه برخه نه ده. تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د ناتو دفاع وزیران نن داسې مهال د دوهمې غونډې لپاره تیاری نیسي چې اوکراین له خپلو لویدیځو متحدینو د وسلو د تمویل د چټکېدو غوښتنه کړې، او روسیې هم د اوکراین په ختیځ کې پر محاصره شوي باخموت ښار حملو ته زور ورکړی دی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو پرون سیشن بې د غونډې په لومړۍ ورځ یو ځل بیا له دې سره لیوالتیا ونښوده چې اوکراین ته جنګي جیټ الوتکې ورکړي چې کیف یې په کراتو کراتو غوښتنه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی خبرداری ورکړی چې روسیه هڅه کوي مخکې له دې چې د لویدیز مهمات اوکراین ته ورسیږي خپل پرمختګونه ډاډمن کړي. زیلنسکی پرون سیشن به په یو ویډیوي پیغام کې وویل دی په ډاډه ویل شي چې اوسنی جریانات په خپل حال پاتې دي او پکې بدلون نه دی راغلی. هغه زیاته کړه چې اوکراین او متحدان به هر څه ترسره کړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې د ترهګرۍ دولت چې اشاره یې روسیې ته وه ماته وخوري. روسیې د حملو په دغې نوې لړۍ کې د دونباس پر ختیځې سیمې ډېر تمرکز کړی دی، خو د اوکراین د پوځ لوی درسیز نن چهارشنبې وویل چې جګړه یوازې د باخموت ښار په خوا او شا نه ده متمرکزه، بلکې لومان، اوودیفکا او کوپانسک ښارونو کې هم روانه ده. په اوس وخت کې روسیې په شمال کې کریمینیا ته نږدې او په جنوب کې وهلیدار ته نږدې او همدارنګ په دونباس کې د باخمود خار په خوا او شا کې جګړه ډیره تیزه کړې ده. روسي ځواکونه له میاشتو راهیسې هڅه کړې چې باخمود ونیسي، هغه خار چې د یو شمېر لویو لارو پر سر پروت دی، خو یو شمېر پوځي کارپوهانو یې د ستراتیژیک اهمیت په اړه شک څرګند کړی دی. د روسیې په وړاندې جګړه کې د اوکراین د ملاتړ لپاره د هغو هیوادونو شمیر چې کیف ته د ټانکونو د استولو ژمنې کړې یولسو ته رسېدلی. د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درسې جنرال مارک میلی پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته په یو خبري کانفرانس کې وویل چې دوه ویشتو هیوادونو ژمنه کړې چې اوکراین ته به د پلي ځواکونو جنګي زغروالي وسیلې ورکوي. شپاړس هیوادونو د توپونو او مهماتو د مرستې ژمنه کړې او نهو دې هیواد ته د هوایي مدافع د سیسټمونو د استولو ژمنې کړې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن لکیف سره د وسلو او نورو اضافي مرستو ژمنه کړې، خو ویلې دي چې د جټ الوتکو اعلان به پکې شامل نه وي. په عین حال کې د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریس هم ویلي چې په اوس وخت کې د لویدیس په بحثونو کې د جټ الوتکو مسأله نه ده شامله، او زیاته کړه کله چې د اوکراین آسمان په راتلونکو دریو یا څلورو میاشتو کې خوندي شي نو هغه وخت پر نورو ټولو اقداماتو خبرې کېدای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په غزنی ته ورشو. د بنګال صوفیا د غزنی سلطان بیبي چې ژوند یې له کړاوونو ډک دی، شاوخوا څلوېښت کاله وړاندې غزنی ته راواده شوی بنګالی سلطان بیبي اوس بریالی شوی دی چې له خپل اولادونو او کورنۍ سره اړیکه ټینګ کړي. تفصیل په دې راپور کې وره.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ په میرخان کلي کې یو وړوکی سپیرو او خټین کور دا دغه کور په انګړ کې د دروازې شاته په جرګه کې شپږ دانې میجې او مژان ولاړ دي. دا انګړ په یو برخه کې د ونو پاڼې او خاشیا واري دي. په دغه پاڼو او خاشو کې یو شمېر چرګې چرګان مشوکي وهي. په انګړ کې شمال لور چوترې ته د دلیز او دلیز ته بیا د دوو خونو ورونه راخلاص دي. په شلاسته خونه کې شاوخوا شپېته کلنه مېرمنه چې پښتني ګڼ کالي اغوستي ناسته ده. دا د بنگال د پلازمینې ډاکې شار صوفیا د چې نصیب تر د کانتیره کړی ده.
امي بنگلاديشي ډاکایم.
صوفیا په 12 کلنې کې په خپل شار کې واده سوي، دوه زمنې پیدا سوي او بیا وکاله ورسته کونډه سوي ده. لا کونټوب څخه ورسته خپل لوی ورود میراث خوري په ډول خرڅ کړی او بیا د پاکستان کراچي شار ته راوړل سوي. خو د بنگال صوفیا او صوفیا نه بلکې د غزنی سلطان بیبي ده، ځکه هغه په کراچۍ کې په دروي زره پاکستانی کلدارو یو افغان ځوان عبدالحبیب توادس و.
کراچۍ ظالمانه پټ کو څه کوي دا خبر ما هي ده. ظالمانه غلې را وړي دي، میرا سفر را وړي دي، پټه را وړي دي، دوه بچو مې مورې پاتې خوان مې مرګي.
عبدالحبیب سلطان بیبي خپل کلی ته راوسته او دلته یې ګډ ژوند پیل کړ. د هغه په دغه ګډ ژوند شاوخوا څلوېښت کاله تیریږي. سلطان بیبي په دغه څلوېښت کلنه دوره کې زیات شمېر کړاوونه ګاللي. له پښتني دودونو سره نابلدتیا، د ژبې نه زده کړه، بې اولادي، له دوو بنو سره ګډ ژوند، د خاوند په لاس ځینې وخت وهل ټکول، په افغانستان کې وسلوالې جګړې او داسې نور هغه څه دي چې سلطان بیبي کړولې ده.
دغه پانډې به د مې سار کې دغه کلی کې مې وډالې، دغه لوکتنه مکتنه نه ده سار کې مې پانډې وډالې، دغه کلی کې، دغه کلی کې، دغه کلی کې خرڅواله.
خو سلطان بیبي وایي اوس یې په بنگال کې د فیسبوک له لارې خپل کورنۍ موندلې او له کشر زوی سره په انټرنیټ کې خبرې کوي. دا وایي غواړي چې یو ځل بیرته د دریو میاشتو په مخه بنگال ته لاړ شي چې د خور، ورور، زوی، ورېندارې، ورېرو او کورنۍ دیدن وکړي.
مور می مر سو، پلار می مر سو، ورور می مر سو، اوس یو ورور ځوان دي دی، یک بچی می ځوان دي دی، هر یو خور ځوان دي دی.
لا غوسر دی عربی ته کیږي نه
تلبن کوما، فیسبوک کم پیدا درای کله شم پیدا کو کیرک شادي کو رازا نو قدرت نلرم سړی من اسمان دی بیا بیرته رازما درای ماشه دبرای ورزمو خلی کوربن سره دیدن وکما بیرته رازما.
سلطان بیبی وای زوی می نصر اتلی وای نه په ژبه پوهیږم چې افغانستان ته درسم، نه لار لیک راته معلومه ده. په ما پسې تل ژاړي او غوښتنه کوي چې یو ځل بنگال ته راسه.
زوی مې زاړې بدوزي کوي کوی راسه، امی نه زبا پیږم نه مې تلی سم. ورو ورته کوی ته راسه، زوی مې ورته کوی ته راسه، بیا مو ستوری نه ګرځوم، خالی یو بار دیدن دفره راسه ته بیا دیدن وکړي بیرته به لاړ شي.
سلطان بیبي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت ورسره مرسته وکړي چې دې ته د تګ راتګ اسانتیا برابر کړي. حادثه مو وکړه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د سلطان بیبي خبره د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریک کړو خو جواب مو ونه موند. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې ځینو کسانو د بنګالۍ صوفیې اوسنۍ سلطان بیبي ترڅنګ یو شمېر بنګالۍ او ګڼ شمېر هندۍ مېرمنې هم راوستې او دلته یې کورونه سره ودان کړي دي.
د غزنی نه بخوس ته ورشو د جلغوزۍ یو شمېر افغان سوداګر وایي بهر څه د جلغوزیو صادرات اسان شوي خو کرایې ډېرې لوړې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
خوستی سوداګر وایي سره له دې چې سږکال بهرنیو هیوادونو ته د هوایی او ځمکني ترانسپورت له لارې د زنغوزیو صادرول آسان شوي خو لګښت ورباندې ډېر راځي او دوی ته پکې ګټه نه پاتې کیږي. خوستی سوداګر ځینې نورې ستونزې هم یادوي. وایي له یوې خوا د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو بیه ټیټه شوې او له بلې خوا دوی زنغوزی په افغانیو اخیستي او پلوري په کلدارو دی. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل آزادۍ راډیو ته وویل
مستقیم بوریږي په کراچۍ په سمندری چې خورا ټیم جوت نسی مسارې پې کام دی. بل د ازبکستان د لارې مخه صادرات لرو کومه ستونزه نه پکې لرو. هغوی لارې د دالز لارې مخه صادرات لرو خو کری لوړې دي. د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا کریو کوشش وکړي دا کری دغه حقیقت د زمینی وي که د اوی وي دا لار دا موږ ته کری رقم کې زمینی لارې دا مستقیما چینځه کاونه خلوی نو دا به موږ پورې غټور لیار وي.
د خوز د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی شراب ګلوایی دوی ته لوی سوداګر پیسې په خپل وخت نه ورکوي چې دا کار د دوی باور ته زیان رسوي او نشي کولای له دې درکه پورونه لاند کی.
پاکستان ته به چې موږ وړو نو غردی بیرته وخال چې پنځمه ورځ یا لسمه ورځ یا میاشت یا دوه میاشت بعد تر به پیسې نقد ورکول خپل برتلی ول چې یلته سبدو وکي میاشت ورته وکه ی سړی تر ورکې چې نه ډېر غولي داری پی په پخیرې څي کا په ورې څي چې وس کلدورو سبدو کې بیا یې په افغانۍ بدلې کې اگر نه ورکې شي.
د خوست زنغوزیو په مارکیټونو کې د لوی پکتیا سربیره د نورو ولایتونو کسان هم سوداګري کوي. د ننګرهار د خوږیاڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی حضرت عمر وایي
دغه کلدارو باندې تجاران فروش کوي او خرید په افغانیو کې. زموږ دا غوښتنه ده چې ټول هغه په افغانیو شي فروش او خرید په افغانیو شي ځکه تجارانو ته تاوان پکې ونه شي. او بل مهمه غوښتنه دا ده چې ټول لارې ورته خلاص شي ځکه د وطن تولید د صادرات دي چې په هر طرف ته وچلیږي نو خلکو ته به ډېره فایده وي.
بل لوري ته په خوست کې د سوداګرۍ او صنایعو ریاست چارواکي وایي دوی ته مکتوب راغلی چې سوداګر هر ځای زنغوزي صادرولی شي خو دلته په ټوله کې د بانکي سیستم پر وړاندې محدودیتونو یو څه ستونزې جوړې کړي دي. د یادې ادارې مشر نواب امیرزی وایي
دا چې دا د دولت دنده ده چې د سوداګرو لپاره په ذریعبي وکړي هوایي دهلیزونه فعال کړي تر څنګ یې د موږ او تاسو بانکي سیستم چې جهان سره اوس پاغه پیمانه فعال نه دی دا بیرته فعال کی.
د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د 40 او 50 زره تنه ترمنځ زنغوزی راټولیږي چې د کیفیت لرونکو زنغوزیو ډیره برخه یې د خرڅانو لپاره له هیواده د باندې وړل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم می فیصل دا د کابل نه دا پیغام در لګم کومکو پړه او دا کومکونه چې دلته په کابل کې توزیع کیږي دا زموږ په ساحه کې مخ په لستر ګولیدل دا کومکونه دلته غریبانو ته نه رسیږي. کله چې دلته کارتونه راځي د کومک لپاره او بیا په غورسته په غو کاټو کومک ورکوي هغه کارتونه دلته غزوروا کې او دی واسطو والاته ورکوي او هغه غریب خلک چې کومک ته ضرورت لري کاروبار نه لري او په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي یغه سره نه تر وسه چا کومک کړی ده او نه کومک کوته رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باید وایم چې د غمرستو یو برخه له بی وسه او بیچاره خلکو سره هم کیږي خو دغه برخه ډیره ضعیفه ده. یعنی ویل شم چې په سلو کې یوازې 2 لس یا 10 لس سلنه مرستې غریب او اړمنو ته رسیږي. د غمرستې تقریبا 80% پورته قومي مشرانو ته د اوسنی حکومت مسولینو ته او د دې ترڅنګ د سیمې او د کلی اغاز واکمن او زورور او خانانو خلکو ته رسیږي. یعنی داسې خلکو هم په دغه مرستو کې ونډ او سهم اخیسته دي چې هغه په میلیونونو افغانۍ سرمایه لري، موټر لري، خخه کورونه لري، خخه کاروبارونه لري او د دې برعکس د هغه داسې ګوانډیانو ته د مرستې نه دی رسیدلې چې هغه واقعا بیچاره دي، فقیر دي، نو په ټوله کې د مرستو ویش چې دی ډیر غیر عادلانه مختزي او دا کومه اوی خبره نه ده بلکې د دې اسناد زدر ته برابرول شم او دا ډیر منطقي او مستند خبره زدر ته کوم چې د مرستو تقریبا اتیا پنځه اتیا سلنه مرستې داسې خلکو ته ځي چې هغوی یو سلنه حقدار نه دي نور دغه لس پنځه لس سلنه په معمول ډول سره یا په عادي ډول سره هغه اړمن او بیچاره خلکو ته رسي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
توی مینی مایت را ورسیدو په دې برخه کې درڅه د زهرو کاروان پروګرام لرو خطر هغه وړاندې لند خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په افغانستان کې د ملیونونو وګړو د خوړو نه خوندیتوب ته په پام اړتیا ده چې عاجل اقدام وشي او چنن په ټویټ کې ویلي کله چې خلک په افغانستان کې د قطع لپاره د مخکینی خبرداري سیستم په اړه پوښتنه کوي موږ ټول باید هغه شپږ ملیونو وګړي په پام کې ونیسو چې په اوس وخت کې په بیړنۍ کې شو د خوړو نه خوندیتوب سره مخامخ دي او دا زموږ لپاره ستر څرخ دی چې باید منتظر پاتې نه شو او اقدام وکړو د بدخشان په افتلو سالی کې د کور د چاته د نړیدو په پیښه کې اوتن مړ شوی او څلور تن نور ټپیان شوی دي په بدخشان کې طالبان د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ویلي چې دا پیښه تېره شپه د مغزل یفتل بیان په کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې د کور چت د سخت اورښت له کبله راپرېوته د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې او سوریې د زلزلې د مړو شوو شمېر له یو څلوېښت زرو څخه اوښتی دی د ترکیې دولتي راډیو ټلویزیون ټي آر ټین راپور ورکړی دی چې د فبروري د شپږمې زلزلې په نتیجه کې په دې هېواد کې تر دې دمه پنځه دېرش زره څخه د زیاتو خلکو او په سوریه کې د نږدې شپږ زرو کسانو مړینې تایید شوې ده د اروپا کمیسون مشر اورزلا فندرلون وایي دا ټولنه به د نوبړي ځل لپاره د هغو بندیزونو وړاندیز وکړي چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ښکېل د ایران ادارې پکې په نښه کېږي نوموړي نن د اروپایي کمیسون غړو ته وویل چې په دغه بندیزونو کې به د ایران د سپای پازران انقلاب له ځواک سره تړلې ادارې په نښه شي د اروپایي کمیسون مشر همدارنګه وویل چې په دغه بندیزونو کې به د ډرون الوتکو میزایلو او هلیکوپټر په ګډون نوي سوداګریز بندیزونه او د ټکنالوژۍ د صادراتو کنټرول هم شامل وي او د ناټو وزیران نن داسې مهال د دویمې غونډې لپاره تیاری نیسي چې اوکراین ته اوکراین له خپل لویدیځو متحدانو د وسلو د تمویل د چټکېدو غوښتنه کړې او روسیې هم د اوکراین په ختیځ مخار کې بخمود باندې حملو ته زور کړی دی د بلجی په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د فوازیرانو پرنسیشن په دغه غونډه په نوبړی ورځ یو ځل بیا لدی سره لیوالتیا ونه خو د اوکراین ته جنگي چیټ الوتکې ورکړي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مهرکلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دی د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د عمان بوټي راټولول د بیروزګار ځوانانو لپاره د مصرفیت بڼه غوره کړې ده
د غنکورو مردان قریب میرند کور روزنه
بزګرانو په وسله خلک ورونو ته زیو د بوټي راوړي موږ له دوی څخه مان په یو نیم سال یا یو سل شپږ افغانۍ رانیسو
په بل لاپور کې به ووري چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کېږي چې د کورنۍ روغ غړي هم ورسره معتاد شي
پلار مې معتاد و بیا غوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه بیا هغه سیمونږ معتاد شو
دا چې نشئی مواد ولې د جراحي عملیاتو بهر ټکنی کوي په دې اړه مو له پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل سره مرکه کړي
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهر ډیر ټکنی کوي
د احمد قیس په نوم یو معتاد وایي چې د درد آرامولو لپاره به د هیروینو نشه شروع کړه
سړی چې ملکیږي د سلويش لارې بند کیږي ور باندې بس یوازې خمار کیږي او نشه کیږي او خمار کیږي او نشه کیږي هغه نو نور هیڅ نه جوړي
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو
کومندان سه ما خوشی که زبی ګنایم
چوب شه ډیر خبره مکوا
خدایا دا څه په بالا هو وختم
وس خبرونه په یو راپور پیل کوو لغرونه څخه د عمان بوټي راوړل او ست افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د مالی سرچینې او کاري مصرفیت بڼه غوړه کړې ده د دې ولایتونو ځینې ځوانان وایي چې لغرونس خومان بوټي راوړي د نشي موادو کاچاکونکې جنرانی شي او بیا یې فرا هلمند او کندهار ولایتونو ته وړي. د غور ولایت ځای چارواکي وایي په ورستیو میاشتو کې تریو ټن ډیر ومان بوټي نیولې چې په پام کې و د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې واخیستل شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
مومان یو بوټی دی چې د افغانستان په غرنیو سیمو کې خپل راشین کیږي او په وروستیو کلونو کې د هیروینو او خیخې په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د غور ولایت اوسیدونکو وایي له غرونو څخه مومان بوټی راوړل وس د بیروزګار او ځوانانو لپاره د مصروفیت او کاري فرصتونو باندې غوره کړی ده. د غور ولایت د مرغاب ولسوالۍ اوسیدونکو احمد ولی ازادي رډیو ته وویل د بیروزګاری لامل ځوانان د مومان بوټی راټولولو ته مخه کړي او د دې بوټی خرڅول وس د خلکو مالی سرچینه ده.
یما کو اصلا کشنه میشه او طبیعی است.
یما یو مان بوټی نه کرل کیږي او په طبیعي ډول په غرونو کې راشن کیږي. موګه لغرونو څخه راوړو او په کار کې خرڅو. په دې کې لمالګي تیزاب او ډیزل سره یې شول کیږي. او مان دوه ډوله د چي وی وچ او بلې لونز بوټی دی. وچ یو من تقریبا په 350 او 400 افغانۍ او لاندې په 100 یا په 150 روپۍ خرڅيږي.
په مقدار فروخته میشه.
د غور ولایت مرکز فیروسکو یو وسیدونکو نور احمد چې د عمان بوټي درانیول او خرڅلو کاروبار کوي وایي چې د بوټي قچاق قون کې رانی سي او ډیره برخه کندهار او هلمند توړل کیږي. خدای نه پوهیږي چې د بوټي په څه کې کارول کیږي.
دغون کورو مردان قریب میرند کور روزنه
بسکران او بيوز له خلک ورونو ته زیو د بوټي راوړي. موږ له دوی څخه مان په 1.5 سال یا 1.5 افغانۍ رانیسو. د اوس لپاره د خلکو عاید هم د بوټي دی بل کار عاید نه لري. مو کمیشن کاران یو زیرانی سم او ډیره برخه کندهار او هلمند توړل کیږي. موږ خپل کمیشن ځنی اخلو. زنه په هیګم چې له دې بوټي څخه څه شی جوړی کی موږ دلته رانیسو لوی قاچاق کون کی راځي او موږ څخه اخلي.
د طالبانو حکومت ځای چارواکي وایي چې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ عمان هم له هغو بوټو څخه ګڼل کیږي چې راټولول او تجارت یې منع شوی دی. د غور ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان واحد حماس وایي چې دوی تر یو کال کم وخت کې له قاچاق کوونکو څخه تر 300 ډیر عمان بوټي نیولې دي.
اشرف مسؤلین امنیتی د ولایت غور
د غور امنیتی مسؤلینو تر یو کال لږ وخت کې د نشي موادو تر 25 ډیری کارخانه کشف کړي. یو نیم سلټونه ومان بوټي 50 کیلوګرام خیخه او 522 لیټر تیزاب او یو نیم سل لیټر الکول نیولي چې د دې قضیو په تړاو نشي په قاچاق کون کې هم نیول شوی دي.
ومان بوټي په ډیری ولایتونو کې خپل راشن کیږي خو په وروستیو کې په فرا ولایت کې اهلي شوی او بزګران په للمي ډول هم کوي. له ومان بوټي څخه تر پروسس وروسته افیدرین په نوم خالص مواد جوړیږي چې د کیمیاوي موادو پر ځای د خیو هیروین په جوړولو کې طریقه راخستل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د خیو هیروین په جوړولو کې د کیمیاوي موادو پر ځای د عمان بوټي کارول له 2019 کال راهیسې پیل شوی او آنده چې ایران ته هم قاچاق کیږي.
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کیږي چې د کورنۍ روغ او هغه غړي هم معتاد شي چې درملنه یې سوي وي. د ډاکټرانو په وینا بیرته په نشي موادو معتاد کېدل یا ریلپس ته احتیاط تر مخکینی دورې ډیر خطر لري. له همدې عمله د اړتیا لیدل کیږي چې د کورنۍ د وغړي د بیرته موتات کېدو د مخنیوي لپاره د کورنۍ ټول غړي پرې وځي تداوي شي. اروا په هنوایي چې ماشومان د لویانو په پرتله ډیر د موتات کېدلو له خطرونو سره مخ دي چې په دې خطرونو کې روغتیايي او شخصیتي خطرونه هم شامل دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه معتاد
زهرا یو ماشوم انجلی ده چې د خپل معتاد پلار لامل معتاد سوی ده. دا وایي چې یو ځلې درملنه سوی خو بیرته په نشو اخته سوی ده. زهرا موږ ته کیسه کوي چې لومړی څنګه په نشو اخته سوی.
پلار مې معتاد و بیا غوې موږ ته یو رقم کپسول راکړه بیا هغه سي موږ معتاد شو. موږ هیڅ نه پوهېدو چې دا چی دی. خو موږ خوړل تر یو کال یو نیم کال موږ همدا استفاده کول. یو څوک د همدا پلار ته مې همدا کپسول ورکړی و بیا ورو ورو هغه معتاد شوی و. بیا هغوی موږ ته راوړل. اول موږ چې په احتیاط نو اخیسته سوی موږ درس وویل. اوس چې په احتیاط اخیسته سو بیا موږ درس خوسي که
د معتادینو د درملنې مرکزونو معلوماتو پر بنسټ هغه ناروغان چې دوی ته د درملنې لپاره ورغلي څرګنده سوي چې ډیرې ښځې د خپل میړونو لخوا په نشي مواد محتاج سوي دي. د پخوانی حکومت د عام روغتیا وزارت معلوماتو له مخې په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو 5 معتادو ښځو څخه یوازې یوې د ځان درملنه کولای سوای، او هغه معتادین چې درملنه یې سوې په سلو کې شپېته یې بېرته په نشو اخته سوي وه. د معتادینو د درملنې یوه ډاکټره فرشته انیس وایي تر څو چې د یوې کورنۍ د ټولو غړو درملنه ونسي د کورنۍ یو معتاد غړی کولای سي چې ټوله کورنۍ په نشو اخته کړي.
اگه بعد از تداوی ای دوباره با احتیاط رو بیاره یا ریلاکس
که تر درملنی و روسته ناروخ بیرته نشو تا مخه کری پا وجود که بخوانی ستونزی لیدل که گی دا خلا پریک دا چه ستونزی نوری هم دیری گی یو ستونزی اوور دوز یا دا نشهی موادو دا اندازه دیر والای ده کلا چه موتاد دا نشهی موادو اندازه دیره کده ستونزی دیری گی اوان دا چه دا موتاد دمرین سبب که گی یو موتاد چه بخوای دا هیروینو او تریاکو نشه کوله اوس په دې موادو قناعت نه کوي او شیشې ته مخه کوي. امکان لري ځان ته نشه یي مواد پیچکاری کړي
و حتی امکان ازی است کې په شکل زرقی بگیره.
په وروستۍ میاشتو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو تړل او بستري خدماتو کمیدل د دې سبب سوي چې ډیری معتادین نشه نسي پرېښولی، او خطرناک یې لا دا دی چې په کور کې نشه کوي. ارواپو محسن حسن وایي چې د لویانو په پرتله ماشومانو ته د احتیاط زیان ډیر دی.
زمانی که یمی طفل بزرگ میشه فیصدی بلندش به مواد
کله چې دا ماشومان لوی شي لوی فیصدی نشو ته مخه کوي، او بل ناوړه اغیز دا دی چې دغه ډول ماشومان د بیلابیلو رواني ستونزو سره مخ کیږي. څېړنې ښیي چې پر دې سربیره د زړه تنفسي او هضمي ستونزو سره هم مخ کیږي.
تنفسي مشکلات قلبي و همچنان مشکلات جهاز هضمي را بار میاره.
که څه هم په افغانستان کې د معتادینو په اړه تازه سروې نه ده سوې، خود معتادینو د درملنې مرکزونو د 2006 میلادي کال څېړنو وښودله چې دې مرکزونو ته په سلو کې 10 معتادې ښځې ورځي. په دې ښځو کې داسې معتادې ښځې هم شاملې دي چې 3-4 ځله یې نشه پرېښه، خو دا چې د کورنۍ یو غړی معتاد دی نو دوی هم بیرته په نشو اخته سوي دي.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونه 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې احتیاط د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي. په تیره بیا بې سرپناه معتادین له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه دوی تر جراحي عملیاتو وروسته خپل زخمونه پاک نسي ساتلی او ګټور خواړه هم نه ورته رسیږي. دا چې نشئی مواد ولې د جراحي عملیاتو د ناکامۍ لامل کیږي او تر جراحي عملیاتو مخکې او وروسته د معتادینو کورنیو او معتادینو ته د ډاکټرانو توصیه څه ده، په دې اړه مو د جراحي عملیاتو له متخصص پوهان ډاکټر نجیب الله مرخیل سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط ولې جراحي عملیات له خنډ او ځنډ سره مخ کوي.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي. یو لغه جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي، چون انالجیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي، مریض اوس درد چې باید ولري نه لري، یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوک ولې شي، او حتی کېدای شي چې مونږه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتي کو، او له بل پلوه اکثرا دا ناروغان د کمې انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار را ټیټیږي، تاکیکاردی یا د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي، وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي، زر تنفس نه اخلي، په څنګ دي کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې، او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیک ته او یا هم انستیزیک دواګانو ته ضرورت لري، چې دا خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده، او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي، او حتی د بدو عواقبو ښکارندوی هم کوي شي.
معتاد ماشوم غوندی وي، نه د ډاکټر او نه د بل خواخوږی شخص او خپلوانو پر خبره غوږ نیسي. که تر عملیات وروسته یو معتاد ناروغ ستاسو ټولې سپارښتنې لکه د دوا، خوراک، پرهیز او نورې خبرې عملي نکړي، څه فکر کوي چې عملیات په مثبته نتیجه ولري؟
که معتاد ناروغ وروسته عملیاته د ډاکټر توصیو ته غوږ نشي او په هغه عمل ونه کړ، دا درسته خبره ده چې د عملیات پایلې به ښې پایلې ونه لري. په مخدراتو کوروږ د ناروغان هغه برعلاوه دا مسایل چې تاسې ذکر کړه، د دوی مقاومت اکثرا ټیټ وي، نو له دې عمله هم اکثرا د دوی ټپونه زر نه ترمیمیږي، چرک کوي یا تقیو کوي، او حتی د ټپونو د وازېدو او پوچره باندې اخته کېدو لامل هم ګرځي. کوشش دا وشي چې دې ناروغانو ته صحیح خواړه ورکړل شي او د ښې درملنې زمینه ورته مساعده شي، ښه سلوک ورسره وشي، دوی په دې پوه کړی شي چې دغه مسایل په هر صورت باید په نظر کې ونیسي چې د دوی آینده ژوند سهولتونه ورته برابر شي.
جراحي ډاکټران تر عملیاتو وروسته پر دې ټینګار کوي چې زخم میکروبي نسی، باید ټپ پر خپل وخت پریولل شي، ناروغ مناسب خواړه وخوري، استراحت وکړي، په زمي کې ځان له سړې هوا څخه وساتي او داسې نورې خبرې. خو معتادین په چټلو لختیو کې ژوند کوي، ښایي ټپ یا میکروبي او یا خلاص شي، شاید بل زمموي ناروغي ورته پیدا شي. په دې صورت کې چاره څه ده؟
زما غوښتنه له ټولو محترمو کورنیو نه دا ده چې هر ناروغ چې په جراحي ناروغیو اخته وي، باید کورنۍ د هغه د روږدیتوب موضوع چې په هر مخدره موادو روږدی، هغه د ډاکټر سره مشوره وکړي. ځکه چې اکثرا ناروغان وختي چې عمومي انستیزیا اخلي او هغو د روږدي دا په عادي درملو یو او هم که مخدره درمل ورته توصیه کیږي، په هغه دوز چې عادي مریض ته توصیه کیږي دا په هغه دوز درد نه آرامیږي، او هم په اصطلاح په وخت انستیزیا کې ښه انستیزي ناخلی، مریض د درد احساس کوي، حتی له سترګو نه د درد له امله اوښکې راځي. نو دوی ته د مخدره دواګانو دوز نظر عادي ناروغانو ته زیات ضرورت ده. او بله خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا ناروغان وروسته له عملیاته هم دې ته ضرورت لري چې د دوی درد آرام شي، او د دوی درد آرامول په دغه دوز چې عادي مریضانو ته انالجیزیک ورکول کیږي او یا مخدره انالجیزیک ورکول کیږي، د دوی درد په غو نارامي کی. او بله ډیره مهمه خبره دا ده چې اکثرا ناروغان په یو خمار حالت کې بعضن قرار نشي وروسته له عملیاته، چې هغه مریض رنگ سپین تختی، خوله کوي، فشار را ټیټیږي. که ډاکټر له دې موضوع نه خبر، هغه نورو اختلالاتو ته فکر کوي، نورو مشکلاتو ته فکر کوي چې آیا د مریض رنگ الوتنه سپین تختیده نه یې، او خوله یې ټیټ فشار یې، آیا دا کوم داخلي خونریزی لري یا کوم بل حالت مریض ته پیدا شوی. نو اکثرا ډاکټر صاحبان دغه شاک ته عطف کوي او د شاک تدابیر ورته نیسي، چې د شاک په تدابیرو په نیولو کې هم دوی پاتې راځي، او اکثرا دغه ناروغان په هماغه خمار حالت کې بد حالت پیدا کوي، ناری وهي، چغې وهي، یو حالت د شاک لومړی درجه شاک یا حتی دویم درجه شاک تعبیر کوي، چې دا هم ډاکټر ته جنجال پیدا کوي او هم ناروغ ته.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې اعتیاد انسان پر شرم او حیا ناوړه اغېزې کوي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیا راته وایي.
نشه ای مواد کغه شیشه وی، کغه هیروین وی، کغه پین وی، کغه چرس وی، کغه ټابلیټ کا وی، دغه نشه ای مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم حیا مرکز چې کوم په دماغ کې موجود دی، دغه احساس باندې ناوړه غیزه کوي، او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشه ای مواد استعمالي د دې کسانو دغه مرکز ضرورو توریږي، او بالاخره د شرم او د حیا احساس به خید دوی د منځ. که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل د فارم موتاد کیږي چون د دې غاش د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې هاته څوک ونه ویني او لری ساهو ته ځي د خلکو د سترګو نه ځان چپوي والته نشه کوي. بیا ورورو چې کله نشه د زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او دایې چې ده یو ساحه د دې توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه موتاد بیا راځي مثلا کلی پچنډه کې کینی، د ایس احساس د شرم نه کوي، خلک په مخکیم کتیریږم پروا نه ساتي. بالاخره د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشه یي موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بالاخره کور ته ورننه نه کی د پلار مور په مخکیم نشه استعمالوي، او بالاخره د دې د شرم او حیا مرکز پلشي، نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو و تلاسه چوي چې حتی په عزت او په خپل نام اس دوی نوی.
آیا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو لازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو احمد قیس د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړي، شپږ زبی زده دی او په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. احمد قیس وایي چې تر احتیاط وروسته می کار پرې خود، شتمنی می ولاړه او ټول ورځ به د نشې په فکر کې وم. تا چې احمد قیس ولی او څنګه موتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د لخلې واورو.
تعلیم می پاکستان کې کړی دی، دولسم پاس یم او کمپیوټر ساينس می ملته ویل دی، هاردویر سافټویر می الته ویل دی، هم په انجینری پویګم هم په پروګرامونو باندې پویګم. یو ساختمانی شرکت کو کار میں کڑی دی، درے کالا سمین کنسٹرکشن کمپنی وو، آگے کے زی ایڈمن آفیسر ہوں، او بل کنسٹرکشن کمپنی وو، آگے کے دے ایچ آر مینیجر ہوں. ماں شپاک جی بھی مزد دی، اردو میں مزد دی، فارسی میں مزد دی، پشتو میں مزد دی، انگلیسی میں مزد دی، آلمانی میں مزد دی. زی مین پاکی کے یو وقت میں کار کول دے ہلمان کے التا میں مائن والو زوال، یو پشا میں کٹ سو دا دو گوٹے میں کٹ سو او دا بل پشا میں کٹ نسو خو ډیر جوبل کړلم. چراغلو شفاخانه ته د مروپین پچکاریانه نه دی، د دینه سلور میاشتې پنځه میاشتې یو سار یو مخام یو سار به یو مخام سس راوتلم به ماته نقصان راکړله. د وخانه ته چې ورتلم 15000 افغانۍ به دا پچکاری وو، زما اقتصادي وضعیت خانه وو، 15000 افغانۍ چا کولای شي چې دا اواخلي. بیا بل چارا ته وای چې مورپین ارزان هم پیدا کیږي، دا غسه هیروین می شروع کړل، بیا ورپسې دا شیشه راوتل، دا موال ول اسکاله می دا کار کړی دی. سړی چې عمل کیږي دا سلویش لارې بند کیږي ور باندې، بس یوازې خمار کیږي او نشه کیږي، یو خمار کیږي او نشه کیږي، هغه نو نور هیڅ نه جوړیږي، یو مړې متحرک دی، بس ګرځي خپل مړې دی. دا څه زور غواړي چې صدر ته بخې ډیر زور غواړي. یو څو سړی چې مایوب کیږي نه کی زړه ماتيږي، دا څه احساس کوي چې زه نیمه سړی شولم، او دا چې موتاد کیږي ورپسې دا نو بل زور غواړي چې یو خو مایوب شولم، دا خو موتاد شولم، دا خو زما نه خلاصو ژوندۍ. یو ورځ زده کې ولاړم، یو سړی راغله ماته ویل چې نشې کوي، وای وو مایوب مو په دوه چکسانو باندې دا داسې او لغته موال چې جوړ سړی ته نه وای وو بلته وګرځېدل. بل سړی راغله بیا ماته ډیر نصیحت وکړو، ماته پیسې راکړل، ماته جوس واخیستل، وای په خپه ما وسیګا. نو هر سړی خپل تعلیم و تربیه دی، هغه به تربیه و داسې مال نه هغه په زړه کې مشینه لرم، زه خراب سړی یم، کما محتاط نه وای دا ولې داسې کړی وای. ما چې نشې شروع کړل، دوه دانې کورولا موټر مې وو، یو دانه فرونار موټر مې وو، خلک به کلینری کول. اوس ز په سرک کې لس روپو گاډی ته منتظر یم چې پورته سرم لس روپے ورکم کرایه. هغه سړی سره پرونا رشته او دا د تاوان د متعدد دی.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر یو،
بس دا زام راغلم، اوس مو په گاډه مل وکړو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي،
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
Thank you.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شاستاس لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مجید یو بهرني هیواد ته د سفر نیت کړی وي. کله چې هوایی ډګر ته رسیږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه یې راګرځوي. دا چې مجید ولې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا، او مجید لالا،
او هو هو جاوید جان دا ته ای
او زیب مجید لالا سلام شي خیر صحت دې کدا قراری دا
شکر بخښنه در سره دی خدای دې خیر کی چرته زی لخیره
خارج ته زما ته چیرې زی
زام خارج ته زم
ډیر ښه نو بخښ دې کومه دای
دا دې بخښ په ټکسی کې دی
تو کومه وې شرکت کې پرواز لري
دا دې ټیکټ وګوره په خپل به پوښی چې کوم شرکت دی
بس زه او ته بیخی په یوه تیاره کې یو
دا خو ډېر ښه وشو چې سره ملګري یو راځه ما ته ټیکسي نیولی دی یو ځای به سره لاړ شو
درځه چې ځو
بکس ډاله کې کېښود
او کې مې کود
استاده درځه له خیره
سمه ده
استاده موټر ودروه
ولی څه خبره ده
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی
دا خو هیڅ خبره نه ده ټیکسی تیار را سره دی کور ته به لاړ شو پاسپورت به راوخلی بیا به وای میدان ته زول خیره
نه ته لاړ شه پر تانه وخت کیږي زه ټیکسی نیسم په منډه درپسې درځم ته آواز زما باکس در سره یوسه
سمه ده لاړ شه وګوره نا وخت ده ژر را پسې راځه
بس سمه ده دستی درځم
دا بکستا دی زما د ملګری دی قومندان صاحب بس داسې و بوله چې زما دی بلګری دی چیرې دی پاسپورت په کور کې ځنې هیر شوی و بکس یې ما راواخیست دی هم له ګرو سره ځي ولې څه مشکل دی
ته دلته وګوره بیا په خپله پوه شي
قومندان صاحب زه خو هېڅ پوه نه شوم
نو ته چې هم پوه نه شو څوک به پوه شي
قومندان صاحب ما خو درته وویل چې دا بکس د بل چا دی زه څه خبر یم چې دا څه شی دی
ته زما سترګو ته وګوره
دا دی درته ګورم
دا څه سم مخه مخراته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دې ګورم درته
تاریختیا نه خبر چې په دې بکس کې څه شي
قسم په خدای که خبر يم چې څه شي دی و قومندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کې
قسم په خدای که چالاکی کوم
بکس تا ده او خبر نه چې څه شي دی بکی خې دی
قومندان صاحب زه پو نه شوم په بکس مشکل څه شي دی
اوس بيخي په سترګو را نه وځي ها په بکس کې دی هروین خې دی بیا وای چې څه مشکل دی
څه شي هروین زه خبر نوم چې دا نزوان انډیوال می په بکس کې هیروین خې دی
دا نو عجیب خبره ده چې بکس تا دی او هیروین دی بل دی
قومندان صاحب قسم په خدای که دا بکس ماوی
بس دا د قشغبر عادت دی چې ونی ول شي بیا وای چې دا بکس دی بل چا دی کله تلاشی نه دی تیر کړی وای بیا خو دی نه ویل چې دا دی بل چا بکس دی
قومندان صاحب زه رښتیا وایم دا بکس ما د انډیوال دی
انډیوال دی که د قاچاق ملګری
په قاچاق قسم دی که خبر یم ما ته ویل پاسپورت می په کور کې شوی دی ته بکس در واخله زم در پسې درځم
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا وکړه دی بل چا
قومندان صاحب ما خوشی کا زه پی ګنایم
چوب شه ډیره خبره مکوه
خدایا دا څه په بالا هو وختم جرم بل چا کړي او زندان ته بوسم څومره بد می وکړل چې دا بل بکس می را واخیست کاش کې مې یو ځل قتل وای اوس به پولیسو نه نیولای
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامن
د زهرو کاروان
اعتیاد تباهی او ورزش سلامتی ده
د
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ ما د حال د وطن راوړئ کاکړۍ غاړې کوما ما راوت پخلا کوما ما راور پخلا کوما زپر ژوب جانان پر کوټه سرا داسي د دنیا ګټ سرا داسي د دنیا ګټ بيتالي ما د نړۍ کنا وای خط بیره دې شای کنا وای خط بیره